افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې 3 د 2023 میلادي کال د نومبر 28 ده. په لری سات په خبرونو کوو. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیم له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده دا د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونی د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو. ولس کلننی لا ابراهیم د افغان جنو د غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استاذ جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولس جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغه دولسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یو داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی وښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښه نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پیښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پیښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا او شاتر اوسه پوری د صوبای حکومت لا اړه خاص نڅ دوزان کوی کړه دی نه چې تر اوسه پوری موږ سره ظلم زیاتېږي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هواد نوې منځنۍ واټن وشتون کې بلاستیک توغندۍ چې په ورستیو کې د اوکراین پر یو ښار وشته بیا هم تجربه کړي.
راکټي سیستم اریشنیک
دا نه پوښتنی توغندۍ یو واسطه شخص تر سرعت تیز موثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندۍ سره چې روسي هم لري یو ځای استعمال شي.
د افغانستان په اړه په زینو نور راپورونو کې به دا هم واوري چې د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به ان شاء الله دغه کارونه شروع شي د سروې او د ابتدایي کارونه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان د نننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جماعت کې لکتر لګه لستن وژل شول. ښاغلی بنټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې تر سره شوی برید وغنده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوی دی. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب دي. اسی یک تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسي په هسي وشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه
استغفر الله دمی ګپا بوله.
لدی پیشی د سیمه خلک اورستنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جمعه ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څو باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د جنو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفہ صاحب په جماعت کې وشوه چې په کې پولیسکونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریتونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریتونه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر خزی وای په میر د میراث لشرعي حق څخه به برخې دي د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندۍ هم بن شوه ده نو تفصیل په دې راپور کې
زما پلار کو یو کور زما خاصه دی یو جدا دی ما تل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناسته نه را کای دالا وای چې دا موږ د سینې شو کاوله
دا پنځه سلوخ کلنه زینب دا چا چې په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل په کور کې وسیږي زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه
ما سره سم کاری نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما ته د نفقې یا د جامې ته د سپورې ماته دا اند نه راک ډېر خزشته دي چې میراث وغواړي به ورونه پوس نه کوي د سپکور باندې مړ یو ژوند دي تم نه راوړي
د ځان په سیر نور زیات خويند شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو لامل ورسره د خپل وی رښتې پریښوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شبي دي میرمن امینا د همداسې یوه قرباني شوی خزي قصه کوي او وایي
کله چې داغه خزي مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغزي نه کته ورته ویل چې ته نشې کولای چې ته د مور دیدنو کې ځکه ته زمنګ نه حق غي سي زمنګ مړې ژوند ته ختم شي
د کونړ یوې بلی وسیدونکې میرمن کلسوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې خزي پیژنې چې لورونو یې میراث غوښته او سی ور سره د پلار کورنۍ دښمنی پیل کړي
او خو حق ورته نه ورکوي کوم چې او کوم خزي یو غوښتل د ورونو د پلار نه خپل حق واخلي هغه چې امتیاق واخلي مې ورته وایي چې زه تمه کړی تاسو رزه بخې مړ یو ژوند یو کور نه کوم او د سی ډېر مالی دي دي چې هغه سره کور کله پرې خې بخې هغه پښتنه نه کوي ورته او نه په طرف مانیږي وایي چې زه کته ما کړی ما نه خپل حق اخستره
دوی له حکومت او دینی علمانو غواړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خويند ته خپل حقوق ورکړي په کونړ کې دینی علمان هم وایي میراث او مهر د خزو شرعي حق ته او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي په وینای د میراث لورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه کموي مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته ویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبان زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته زما تاسو مړی قاته دی او ژوندۍ مې سره قاته ده هیڅ کله نه کوي دا د دین نه خبري ده
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکو د میراث په ورکړه کې د خزو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو بیا وخت رسیدلو په لومړی کال یعنی په 1400 کال د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو چې پکې د میراث په ګډون د خزو غنو حقوق د ورکړې یادونه شوی وو او خپل اړوند مسولینو ته امر کړی وو چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پوخا پسیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې درې دېرش میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوې بالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لښتوان هم لري په داس شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامی صنعتي ادارو له مسولینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د څواک ستاینه یې وکړه.
راکټنه سیستم اریشنیک دا نه پروسته افکتیوونه هایپرزوکوی اروژ.
پوتین وای اورشنیک توغندای یواسې د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیې هم لري یو ځای استعمالی شي. د دشمن پر تاسیساتو د استعمالیدو نتیجه له یوې ستراتیژیک وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندای د پنځشنبه پر ورځ د اوکراین د دنیپرو ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندي برید د کیف له لوري د متحده ایالاتو او بریتانیا د وژده واټن وشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن اداري کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغه امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات وشتل شي چې اوکران ته ورکړي دي. واشنگتن روس ته تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د استعمالیدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړی کرښه کې د شمالي کوریا تر یو لسره ډیر پوځان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندی په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف وشتل شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندی تر 250 کیلومتر پورې واټن وهل شي. روس تر دې چې روسیې د جګړې تر سرعت لتیز بالستیک توغندی څخه د اوکران په جګړه کې استفاده وکړه، د پولند صدر اعظم ډونالد توسک ویل چې د اوکران جګړه پریکند پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناتو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سیشن به له اوکران سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې موضوع واخلو. د خیبر پختونخوا حالت په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی او په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د کورمه د پیخه خلاف پرون په پړچنار پیخور او کراچۍ کې مظاهره وشو، خو د پاکستان د پرون ورځ په ورسپانو او ټلویزیونی چینلونو کې په دې اړه زیات خبرونه خپاره نه شول، بلکې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند موضوع ته ډیر پام واړول شو. دا چې د کورمه په شمول خبر پښتونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبري او بحثونه نه کیږي، نور تفصیل د موږ د مشال رادیو د خبريال فرخونده اسد پر پور کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیکدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینه ور دي د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلیج د پښتنو سیمه ول خلک دوه ووټ ورګي. دومره غټه درناکه واقعیا او شتر وسه پوری د صوبای حکومت لا اړه خاص نه څه دوزان پوی کړه دي نه څه اعلان کړه دي. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دا سیمه ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورګي. د پاکستان د ازادین ونه ستر وسه پوری د موږ قبایلی خلکو ډېر غټي قرباني دي، او تر وسه پوری موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر وسه پوری موږ خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر وسه پوری موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمه د 28 نومبر د پیخه خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پر لټوه. په همدې حال کې د کورمه پالیزو، بګن او زیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت لوجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بل خو پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کبھی.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدل سیدھی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګورې دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاچې زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ، نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل، نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو په ټلویزیون دا مسله سیړل ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ لپاره پرمختیايي پروژو د پلیکېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیارغونې ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځنګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، شوونې، روزنې او روغتیايي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهانی یا د نفس له طریق نه د مونږه د جغتو ولسوالی په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوی ده چې تقریبا د کم دیرس لکو ډالرو په اندازه باندې غوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالی د میدان وردګو ولایت یو نسبتا لری پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلون رئیسی د اساسي خدمتونو نشټوالي او خرابو زیربناو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړې ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیايي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حل کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
ناغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولسره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو که د سرک وي که د پلونه وي که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو، دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشحاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیایي پروژو ته یې کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
په کونړ ولایت کې یو شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وای چې د خپل کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندویو ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمیر یتیمانو او بی سرپرسته ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې لدې بل چار نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمیره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم، څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دیش روپۍ ما خامه پوری وکړو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسي مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې د ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ما خام پوری یا دې چلو خپل خپل پاغه زمون کې چی ام لیکي کور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې چی ام نشته مون ته پر اپ غاړه دی.
دغه ماشومان ویل سحر تر ما خامه په شاخه کارونه بوخت وی او د معمولی کار خرابې دو سره د خلکو له خوا د بلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا د ټوله سختۍ او ستغ سپوري د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمی. په شاکه کارونو بخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم من دا و
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شم یا مدیریت شواخله مخه زده کړو نه پاتې.
دوی له وسنیو چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. څوی له تنکۍ وګو د کورنۍ د نفقې ګټلو درانه بارونه کوششي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خلک وایي د نومبر په شلمه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوق ورکړې ژمنې کوي. خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیریدو د غشمیر مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.